افغان ولس مشر محمد اشرف غنی وای ک چیرته د حکومت مخالف وسلوال طالبان سول او غړی حکومت یو سانی هم د جګړې غوښتن کینه دي. نو مولدا سرګندونی د سولې د ورځې په مناسبت په یو وینا کې کړی دي. همدارنګ د افغانستان مایوبین او معلولین وای د ټاکنو پر اساس هغه ډول چارتیا ده د دوی لپاره اسانتیا وینې نه دي رامنځته شوی. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پایل خبرونه کوو. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه تروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي کچیر طالبان سوله غواړي حکومت یو اسانیه هم د جګړې غوښتونکي نه دي. د امریکا ولسمشر وایي د طالبانو لخوا د اوربند نه کولو لقبلې له دې ډلې سره د سولې خبرې لغوه کړې وي او د پاکستان د پارلمان او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه غړي په چې څو میاشتې په زندان کې ول په ضمانت خوشې شو. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي ک چې طالبان سول غوړي نو حکومت به د یو سنې هم د جګړې غوښتونکي نه دی. محمد اشرف غنی د سولې نړیوال ورځ په مناسبت نن په یو بیان کې دا خبره وکړه وایي چې د خلکو د وژنې عمل هغه ډله ده چې اوربند ته غاړه نږدې. د سولې نړیوال ورځ په ډیرو هیوادونو په ځنګړې توګه په افغانستان کې لمانځنه کیږي. د دې خبر تفصیل ورسته په خبرونه کې اوریدلای شئ. د امریکا ولسمشر وایي چې د دې ته چمتو و چې د طالبانو له مشرانو سره وګوري خو دا خبرې د دې لپاره لغوه کړي چې طالبانو اوربند نه کاوه. ډونالد ټرمپ دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم سکاټ مور سره ګډې خبرې غونډې ته وکړه. ټرمپ زیاته کړه چې طالبانو خپلې تیروتنې ته اورپام سوی دی.
We have hit in Afghanistan. We have hit the Taliban harder than they've ever been hit.
دوی موږ په افغانستان کې ځپلې دي. طالبان موږ داسې سخت ځپلې دي چې په تیر نو له سکلونو کې په جګړې کې نه و ځپل سوي. کار سرچینو راته ویلي چې طالبان وايي دوی له ما سره تیروتنه دي. تیروتنه یې کړې ده. د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ نږدې دوی اونۍ مخکې په قطر کې د سولې د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته دا راپورونه خبره سول چې د طالبانو یو هیئت په واشنگټن ته ولاړ سي. خو بیا ولسمشر ټرمپ لاغو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او دا سفر هم پاتې سو. په افغانستان کې د بریتانیا شاژدافیر جالز لیور وایي هیڅ بل هیواد افغانستان په څیر د سولې اړ نه دی. ښاغلی لیور د سولې د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ټویټر کې نن دا خبره کړې ده.
After 40 years of conflict, Afghans are still dying in record numbers.
دوی وایي تر څلوېشتو کلونو جګړې وروسته لا هم ډېر شمېر افغانان مري. افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په درشل کې دی. هر څوک چې ګټون کوي سو ښکاره ده چې سوله باید د نوي حکومت او د نړیوالو متحدینو لومړیتوب وي.
For the new government and for Afghanistan's international partners.
بریتانیا د جمعې په ورځ په افغانستان کې د پرمختیا او مرستې په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه و. په کندهار کې د سړک د غړې ماين په چودانه کې دوه ملکی وګړي وژل سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند ویل چې په دې چودانه کې چې تیر ماشام په سپین بولدک کې سوي 15 نور کسان ټپي سوي هم دي. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو په دې سیمه کې تر ډېره طالبان فعال دي. د پاکستان د پارلمان دوه غړي چې د تورستي فعالیتونو په تور څو میاشتې په زندان کې ول په ضمانت خوشې شول. علي وزیر او محسن داور چې دواړه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې او د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالان دي تېره شپه د پاکستان په شمال لویدیځ کې له یو زندانه خوشې شول. دا خبره د دوی مدافع وکیل مشال راډیو ته کړې ده. د دوی پلویان وایي چې د وزیر او داور د خوشې کېدو لپاره نور سخت شرایط هم وضع سوي دي. علي وزیر او محسن داور په می میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پر یوې پوستې امنیتی پوستې د تر ډزو وروسته نیول سوي ول. دوی هغه مهال د پولیسو لخوا د سیمه ییزو کسانو د نیولو پر ضد د اعتراضونو مشري کوله. پولیس وایي یو شمېر اعتراض کوونکي مصالح ول او لومړی یې ډزې پیل کړې خو اعتراض کوونکي دا خبره ردوي او وایي سرتیرو هغه مهال ډزې وکړې چې لاریون کوونکي د پوستې پر لور روان ول. د علي وزیر او محسن داور مدافع وکیل وایي چې موکلین یې اړ دي چې هره اونۍ سیمه ییزو پولیسو ته راپور ورکړي او هم د سفر بندیز ورباندې لګېدلی دی. د دوی پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د هغوی د خوشکېدو کمپاین پیل کړی و. که څه هم ځینو کسانو د دغو دوو فعالینو د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو یو شمیر پلویان بیا له شرایطو سره مخالفت کړی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان ژمنه کړې چې هیواد به یې هر هغه متجاوز تعقیب کړي چې حتی کوچنی تجاوز هم وکړي او د نابودۍ په لټه کې وي. جنرال حسین سلامی نن وویل چې محتاط اوسئ، یو کوچنی تجاوز به محدود پاتې نه سي، موږ به هر متجاوز تعقیب کړو، جزا به ورکړو او تر هغو به دې کار ته دوام ورکوو چې هغه په بشپړ ډول له منځه ځي. دا څرګندونه یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو موافقه وکړه. د سپتمبر پر 14 د سعودي عربستان د تیلو پر تصفیهخانو برید وسو چې د ولسمشر ټرمپ اداره ایران په دې کار کې په لاس لرلو تورنوي، خو ایران دا تور ردوي. او د عراق کربلا ښار ته څیرمه د یوه بس تر څنګ چاودنې لږ تر لږه 12 تنه وژلې دي. د عراق د روغتیایي چارواکو په وینا په وژل شوي کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تر دې مخکې په عراق کې ورته بریدونه داعش کړي دي. د خبرونو پای
نو دوستان، تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی، تاسو د رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. خبرونه مو اوریدل تفصيلي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلای شئ. وړاندې په دې خبرونه کې اداري پټونه او موضوعات لرو. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي، حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی.
که طالبان سوله غواړي، موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو او دلته یو ځل بیا.
ولسمشر محمد اشرف غنی دا څرګندونې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په داسې حال کې کوي چې دا ورځ سکال بیا هم په افغانستان کې د جګړو او نامنیو په ترڅ کې لمانځل کیږي. په دې موضوع په ریپورت سروي راوړی چې د پاکستان د هریپور له زندان نه په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته د پښتون ژغورنې غورڅنګ مخکښانو د پاکستان د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ ولی وزیر له ازادۍ لړیو سره په ځانګړو مرکو کې ویلي چې په خړ کمر کې د پښتون ژغورنې غورڅنګ پلویانو سوله ییزه مظاهره کوله چې په اوس پرې ډسې وکړي. دوی د خپل زندان کیسې هم لري، پرې ریپورت به ولرو. په کندهار کې خلک وایي د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې او د انتخاباتو په ورځ امنیت تر ټولو لویا اندېښنه ده. لا سیمه په پی ریپورت ولرو. د افغانستان د هغه معلولینو لا شکایتونو موام خبرو چې وای د ټاکنو په ورځ هغه ډول چې اړتیا ده د دوی لپاره اسانتیا ویني دي رامنځته شوی او له همدې کبله د دوی یو ډیر شمیر لا رای ورکولو محرومیږي. په دې موضوع باندې ریپورت ولرو. که وختو د افغانستان او سیمه په اړه نور ریپورتونه هم در سره شریکو. سپورتي خبرونه هم لرو، تاند تانگی پروگرام او همدارنگا حقیقت سده امپادی یو ساعت که خبری که دا ازاده ایرانی بوده. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي، حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی. محمد اشرف غنی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه وینا کې ویلي د خلکو د وژنې عامل هغه ډله ده چې اوربند ته غاړه نږدي. د سولې نړیواله ورځ د افغانستان په ګډون په ډیرو هیوادونو کې هر کال لمانځل کیږي. په افغانستان کې له تیرو څو لسیزو راهیسې دا ورځ پرله پسې په داسې حال کې راځي چې په دې هیواد کې جګړه روانه وي. جزئیات رحمت الله افغان په ریپورټ کې.
افغانستان د جګړې په حال کې د سولې نړیواله ورځ نمانځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت په خپل بیانیه کې وایي چې د افغانستان د سولې موضوع له څنډې نه متن ته راغلی او سوله له یو لرې انځور نه اوس په یو نږدې واقعیت بدله سوې. ښاغلی غنی وایي د ملي وحدت حکومت په تیرو 15 کلونو کې د باعزته او تلپاتې سولې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کړې. د نوموړي په وینا دغه هڅې د دې لامل سوي چې په هیواد ګاونډ او حتی له سیمې وراخوا د سولې په اړه اجماع رامنځته سي. د ولسمشر غنی په باور تلپاتې سوله پر پاک نیت، خلوص، دقت او جرأت ولاړه وي. نوموړي په طالبانو غږ وکړ که چیرې دغه ډله سوله غواړي، خان حکومت یوه ثانیه هم جګړه نه غواړي.
که طالبان سوله غواړي، موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزیو ګناه د هغه چا په غاړه ده چې سوله او اوربند نه مانی.
بلخوا په کابل کې یو شمیر دولتي چارواکو او د بشري حقوقو بنسټونو په یو غونډه کې د سولې نړیواله ورځ و نمانځله. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی په دغو مراسمو کې وویل چې طالبان دې د نورو پلازمینو پر ځای په کور دننه سوله ولټوي.
طرف مقابل بجای از کی صلح گمشده مردم افغانستانه
که طالبان سوله وغواړي دا چې سوله ورکه شوي افغانان د پلازمینې کابل د باندې ولټوي. په افغانستان کې ده ستنه په کور دننه ورکه شوي د باندې یې ملټوي. سوله د افغانانو ترمنځ راتلی شي، نه دا چې په بهرنیو پلازمینو کې د نورو د قدرت د ګټو لپاره وي.
بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر په دغو مراسمو کې وویل چې ښځې باید د سولې په خبرو کې د پام وړ ونډه ولري.
نو په همدې خاطر باید موږ د سولې لپاره هڅې وکړو، داسې ګډ پلانونه او لیدلوري ولرو چې افغانان په ځانګړې توګه ښځې پکې ځانونه وویني. که چیرې موږ تاوتریخوالی په کورنیو کې له منځه یوسو، کورنیو ته سوله راوړو، موږ ټولنو ته سوله راوړلی شو. ښځې کولی شي چې په دې برخه کې ډېر اساسي او بنسټیز رول ولوبوي.
د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده چې د افغانستان په ګډون په ډیری په ځانګړې توګه په جنگ ځپلو هیوادونو کې د غورز نمانځل کیږي. سکل د غورز داسې محل نمانځل کیږي چې افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور رئیس د انتخاباتو تر سره کېدو تر وخته ځنډولې دي. همداشان د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړې، خو طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږ منټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اورېدل شي. د کندهار ولایت اوسیدونکو وایي د وسلوالو ګواښونه او د دې ولایت د ولسوالیو امنیتي وضعیت ته په کتو داسې ښکاري چې په یو شمېر سیمو کې به ټاکنې د امنیتي پلول ستونزو سره مخ وي. د کندهار د ټاکنو کمیسیون هم وایي چې د دې ولایت په یو ولسوالۍ کې به په بشپړه توګه ټاکنې نه ترسره کیږي او شپږ نورې ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. امنیتی چارواکی بیا په ټول کندهار کې د ټاکنو لپاره د ډاډمن امنیت خبر ورکړي. صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
د ټاکنو د امنیت په اړه د اندېښنو په دوام د کندهار اوسیدونکي وایي چې ناامنی او د وسلوالو ګواښ به د ټاکنو په ورځ د دې ولایت د اوسیدونکو ونډه په ټاکنو کې کمرنګ کړي. د کندهار اوسیدونکي له امنیتي ځواکونو د ټاکنو د ورځې لپاره د کلکو امنیتي تدابیر غوښتنه کوي. په دې اړه د وطنو حکمت الله او سید الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
2009 څخه نیولې تر 2014 کې دغه پارلماني ټاکنې د دې ټولو سره طالبانو مخالفت شولې او دا داوله سره څخه یو مخالفت وو او د اندېښنې وړ خبره خود چې زموږ یوادوال په دې کې ژوند له لاسور کې یا تهدیدونو ورته متوجي. خو موږ زموږ غوښتنه د دولت او د امنیتي ځواکونو څخه دا ده چې په پوره صداقت او ایمانداری سره د خلکو د امنیت د تامین چون مسولیت لري هغه څه کار هم وکړي. او د انتخابات خو یو ملي پروسه ده چې دا د وخت سپارلو لپاره تر ټولو سولې زلاره ده او په ټول نړۍ کې هم دا مروج دي. انتخابات باید وشي. نو موږ هم دا اندېښنه لرو چې کمی ولسوالۍ کې هغه په مرکز کې کیږي باید دا کلو ته وغځېږي او خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي.
بلخوا د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ایمل عبدالله هم وایي چې د معروف ولسوالۍ د اوسیدونکو د نوم لیکنې ټول مواد د وسلوالو طالبانو له لوري پر دغه ولسوالۍ د برید له امله سوځېدلي چې له امله یې په راتلونکو ټاکنو کې له ګډون څخه بې برخې دي. د لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خاکریز، نیش، غورک، میانشین او شورابک بیا هغه ولسوالۍ دي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې کارکوونکي او ټول حساس او غیر حساس مواد ورته د هوا د لارې رسېدلي او ټاکنې به هم یوازې په محدودو سیمو کې کیږي.
د کندهار په ولایت کې 104 او ټاکنیز مرکزونه دي چې ټول فعال دي او ان شاء الله تر اوسه پورې د کمیسیون زی خبر مونږ ته نه دی راغله او امید لرو چې ټاکنو په ورځ هم دا ټول فعال اوسيږي. فقط د معروف پولیسوالۍ کې چې د سپتنام مواد سوځېدلی وو هغه په دې انتخاباتو کې غیر فعال دي، نور ټول فعال دي. دي نور دا نام نو لسوالی چې کوم دي مثلا غورک نیش میانشین شورابک په دې ټولو کې انتخابات کیږي.
په عین وخت کې د کندهار امنیت مسولین د دغه ولایت په مرکز او ټولو لسوالیو کې د ټینګ امنیت ډاډ ورکوي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ټولو ناامنو سیمو کې د ټاکنو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي. بارکزی وایي د ښار لپاره هم د ګډو ځواکونو سره یو ځای خاص امنیتي پلان جوړ کړي.
انتخابات چې اوس په لنډ وخت کې را روان دي، پر امادګۍ د امنیت په برخه کې ورته لرو، هیڅ مشکل نه لرو. موږ د ملي اردو ملي امنیت سره په ګډه په امانګۍ سره ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي د ټاکنو د ورځې لپاره، چې هغه موږ په د کندهار په اوزو او ولسوالۍ په ټولو کې ټاکنو ته آماده یو. هیڅ مشکل د امنیت په برخه کې نشته. هر څوک کولی شي چې په پراخ ډول سره په خپلو ټاکنو کې برخه واخلي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به د معروف ولسوالۍ پرته په کندهار ښار او شپاړس ولسوالیو کې 144 د رای ورکونې مرکزونه فعال وي. ټاکل شوی چې د راتلونکي شنبه په ورځ د روان کال د تلیا میزان د میاشتې شپږمه نیټه کېږي په ټول هیواد کې د ولسمشری ټاکنې ترسره سي.
بلخوا یو شمیر معلولین وایي د ټاکنو په ورځ هغه ډول چې اړتیا ده د دوی لپاره اسانتیا نه ده رامنځته شوې، او له همدې کبله د دوی ګڼ شمیر خایې له رای ورکولو پاتې شي. دوی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د ټاکنو په ورځ د ستونزو په حل کې مرسته وکړي. امید ظهیر ملا کابل له نور تفصیل سره.
امین الله توخی د افغانستان جګړې معلول کړی دی. د هغه یو پخنشته خو له نورو ډیرو ستونزو سربیره هغه څه چې دی اندېښمن کړی د ټاکنو په ورځ د خپلې رایې کارول دي. دی وایي تیر کال د ولسي جرګې ټاکنو پر مهال کله چې غوښتل د خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړي، ساعتونه په یو پښه د نورو سره یو ځای کتار کې ودرید او خورا وځورید. ښاغلی توخی نیوکه کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې د معلولانو لپاره د ټاکنو په ورځ ځانګړې اسانتیاوي برابرې کړي.
باید د اجنډای خود کمیسیون همته یک برنامه
ټاکنو کمیسیون باید په خپل پروګرامونو کې دې ته ځای ورکړی وای او د ټلویزیون له لارې خلک پوهولي وای چې معلولین کولی شي ځانګړې کتارونو کې ودرېږي. زه څه ډول په یو پښه ساعتونه تر لمر لاندې یو کتار کې ودرېږم؟ آیا موږ هیڅ رای ورنه کړو؟
د افغانستان د معلولانو مرکز د شمیرو له مخې د هیواد نږدې 2.5% وګړي معلولیت لري، او یو ډیر شمیرې په ټاکنو کې دوی ته د اسانتیا نه برابرېدو له کبله د رای ورکولو له حق محرومیږي. خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي دا ځل یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هوکړه لیک لاسلیک کړی چې له مخې به یې معلولیت لرونکو وګړو ته ځانګړې اسانتیاوې رامنځته شي. خو دا اسانتیاوې څه دي او معلولین ترې څه ډول ګټه اخیستلی شي؟ د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایان ضیاء الحق فضلی
اړتیا نه لري چې هغوی په صفونو کې ودرېږي. د تفاهم پر اساس د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف ده چې معلولیت لرونکي وګړي له نورو سالمو وګړو څخه جلا کړي او دوی ته ژر تر ژره د رایې اچونې فرصت او زمینه برابره کړي. ټولو معلولیت لرونکو وګړو ته دا پیغام ورکوو چې تاسو د رایې اچونې په ورځ لاړ شئ په مراکزو کې خپلې رایې وکاروئ. تاسو ته به ټول لازم سهولتونه
ټاکنو خپلواک کمیسیون هم وایي دا ځلې د نورو ټاکنو په پرتله معلولانو ته یو ډیر شمیر اسانتیاوي نظر کې نیولي. د دې کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې هر مستحق افغان ته د رایې ورکونې زمینه برابره کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو هغو کسانو لپاره چې هغوی معلول اوسېږي یا معیوب اوسېږي، د هغوی دپاره هغه سهولتونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په واک کې وي هغه ورته مساعدوي، تر څو دوی هم په دغه پروسه کې له خپل حق څخه برخمن شي. یعنی دوی به د رای ورکونې په ورځ په قطار کې نه درېږي.
ولسمشرۍ ټاکنې د تلې میاشتې په شپږمه کېږي، او د افغانستان د اساسي قانون له مخې هر هغه څوک چې 18 کلونه یې بشپړ کړی وي او یا هم په دې ورځ 18 کلن کېږي او د افغانستان تبه وي کولای شي رای ورکړي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
وورزی تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي رادیو.
د پاکستان د هریپور لسندان په ضمانت تر خوش کېدو وروسته د پښتون ژغورنې د غورسنګ مخکخانو او د پاکستان د پارلمان غړو محسن داوړه ولی وزیر دا ازادي رډيو لا مشال څنګه سره په مرکو کې ویلي چې په خړ کمر کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو سولېز مظاهره کول چې پوز ډزې پرې وکړي. دوی تر نیول کېدو وروسته د زندان کیسه هم کوي، که څه هم پوز د غورزنګ په خانې د ارد کړې و، خو د محکمې په امر له زندان تر خوشې کېدو وروسته د محسن داوړه والی وزیر د سرګندونو په اړه د پاکستان پوځ یا حکومت تر دې د عکس العمل نه دی ښودلی. په دې اړه نور حال د اسرار علم مومند په رپورټ کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه مهم مشران او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ شاوخوا څلور میاشتنی بند وروسته تیر شپه د سپتمبر په شلمه د هریپور له زندانه په ضمانت خوشې شول. دا چې په دې دوانو زندان کې څه تیر شول پر دې اړه محسن داوړ نن مشالې ډوته ویل،
زموږ د چکو سره بار دی چې هغه باندې بر جنگ لري لګیدلې نو هغه جنگلونه مونږ پاسته کې خالي یو ورځ راوتلو چې په کوم ورځ نور نه مونږ ته اخبار اجازه ته نه پکې مونږ ته رادیو اجازه ته نه مونږ ته پکې د ټی وی اجازه ته خو دلته هغه شانتي کیسه نه و بخي لکه مونږ کنفاین وو خپل دغه پورې مطلب یو کیس مطلب وته و چې دا یو کیس هم سول سول ټری کنفاینمنت او ځکه چې خو مطلب هم دا کډو کسانو دریم کس مونږ ته نه را پرې خوندلو نو څونه یو کیس سختوالې چې سره دونه زیات هغه کې سختو
مشال دوه څوکړه چې د محسن داوړ د تورونو په اړه ل چارواکو سره خبري وکړي خو بریالي نشو. محسن ولی د خړ کمر پیښې ورسته نیول شوی وو. د پښتون او ژغورنې غورځنګ په وینا د روان کال د مئی پر شپږویشتمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د پاکستاني عسکرو په ډزو کې د دوی څوارلس غړي وژل شول او تر څلوېښتو زیات ژوبل شول. خو امنیتي ادارې داره دوی او بیا تور پورې کوي چې د محسن ولی په مشرۍ مظاهرچیانو د دوی پر پوسته برید کړی وو چې په کې د پوس پنځه تنه ژوبل شوي وو. خو علي وزیر نن له مشالې سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې په شپږویشتمه مئی خړ کمر سیمه کې پر د سخت تشدد شوی وو.
نو اخو داسې وکړنه چې فایرینګ خو ډیر زیات وشو، خو چونکې هغه کې خوش قسمتۍ سره زه بچ شولم نو هغې نه پس دیدو په ټوپکو او په کوتکو باندې په ما باندې ډیر زیات تشدد وکړ. بیا زه چک پوسټ باندې دیدو ما ته لاسونه او سترګې راوتړل او بیا هغې نه پسې زه میرانشاه ته منتقل کړم. لکه ابتدا هغه وخت کې ابتدایي ارست کولو کې دی ډېر زیات تشدد کړی و په ما باندې.
د براش حال کې دا چې د سپتمبر پر اتلسمه د پېښور هایکورټ بنو څانګې جج ناصر محمود په مشرۍ یوې جرګګۍ په خړ کمر پېښه کې د علي وزیر محسن داوړ ضمانتونه منظور کړل. خو د دوی وکیل طارق افغان نن د خالی پورز مشالې ډوته ویل چې د جج لخوا له ضمانت سره تړل شوي شرطونه مناسب نه دي. هغه ویل د علي او محسن لپاره دا لازمی ګرځول شوی چې هر اونۍ به د سیمې د ضلعي پولیس افسر دفتر ته حاضریږي او هر میاشت به د ضمانت نوې درخواست ورکوي.
ضمانت لپاره هایکورٹ کلیو ایسی سی کورٹ تلیو اگر جت بیا دغه په دغه من لاړو هایکورٹ
تا طارق زیات کړه چې دوی په دې لړکی له سپریم کورٹ سره د رجوع کولو هم سوچ لري.
د ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
اوسم بیرته کندهار ته ځو. هغه معتاد سندرغاړی چې تر درملنې وروسته یو ځل بیا سندرو ته مخه کړې ده، فرید نوید، هغه سندرغاړی دی چې دوه کاله وړاندې په نشو اخته شو او سندرې ویلې پرېښودل. فرید نوید څو میاشتې د درملنې په یو مرکز کې بستري و، خو اوس وایي روغ شوی او بیرته یې خپل هنري کار ته راستون شوی دی. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
خوښه خوشحالي وای لاستر غاړه زو یار وای شار د کندهار وای ټول وطن مو ګل وای غرو د
هغه ژغ چې څو کال د مسکې د مینوالو څخه لیرې وو. فرید نوید اوس جوړ شوی نو موري شاو خواد وکال مخکې د نشو په دام کې ولبید او سندری ځنی پاتس به دی. وای چې د درو لونو تر مرګ وروسته ډیر غمجن سو او د دې درانه غم د هیرولو لپاره نشو ته پناه یوړه. خو دې پناه ځای نه یوازې دا چې د لونو غم ځنې هیر نه کړ، بلکې پر دې سربیره د ځان په ویر اخته سو. دی وای چې کورنۍ درملنې ته وهڅاوه.
زما درې لوڼې د وینې کینسر یا تر سیمه د وګړه یو لور به څوارلس کالو وخت وفات شوله بلې د دوه کالو او بلې ته اوس په هفته کې یو ځل وینه ورکوم دوی دا حالت ما ولیدې زه فکر داسې روان یم چې څنګه سره مخاطب شم نشم نه وکړم خو دا نه کوم دا د احتیاط دی نو بس دا حالات او دا ژوند نه خوږه کوم لاس نه نه راوځي نه وګورم څنګه سره چې د دوستانو
فرید نوید وایي چې بیرته یې خپل د موسیقۍ دفتر پرانیستلی او غواړي چې په خپل هنر خلک خوشحاله وساتي.
تقریبا میاشت کېږي شیدان چوک ملي مارکیټ کې د هنري دفتر مې جوړ کړی دی د موسیقۍ. زموږ هغه شاریان یا وطنوال چې خوشي پروګرام لري داودی د خوشالي پروګرام کې ګډون کوم او کوشش کوم چې دوی محفل رنگینه خوشاله او ښایسته کړم.
د فرید نوید سندرو په خوا ډیر مینوال درلودل، اوس چې د رخصوی مینوال هم ډیر خوشاله دي. د محمد نسیم او زبیح الله په نومونو د کندهار شهر اوسیدونکو وایي چې د فرید نوید سندری ډیر خوشیږي او ډیر خوشاله دي چې د خوشی سندرغاړي نشي پریشي او بیرته خپل هنر ته راګرځیدلی.
شو د پریشدلو وروسته د یو ځل بیا دا هنر ته راغلی دي، دا هنر یو ځل بیا شروع کړی دي. نو زموږ هیله دا ده چې د خپل مینوالو لپاره یو ځل بیا هغه د پخوا پر کم موسیقي و کې موسیقي وایي نوې غزلې وطنوالو ته وړاندې کړي. نو موږ د ده څخه ډېر خوشحاله یو او خوشحاله وو. انشاءالله زموږ هیله به هم دی راژوندي کوي چې د دوهم ځل لپاره دی خپلو ټولو مینهوالو ته د هغه پخوا په حالت ښه موسیقي و.
موږ د فرید نوید څخه ډېر خوشحاله یو چې بیا فرید نوید دلې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې او موږ دوی تشویقوو او ویلو لرو چې بیا موږ ته هغه سندرې ووایي، هغه پروګرامونه موږ ته وکړي.
فرید نوید د کورنیو غوښتنه کوي چې د خپلو ځوانانو څخه باخبره واوسي او په نشي توکو د اخته کېدو مخنیوی وکړي. د وروستیو شمیرو له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه نارینه او ښځینه په نشي توکو روږدي دي چې لا هم دغه شمیر مخ پر زیاتېدو دی.
تاسو لا پیغامونو
زه حجی همت دغه پیغام د هلون تمرکز د شرګار سال څخه د ازادي راډیو ته پیړم. هغه خله دي ماته چې هغه ژبه دی وڅ چې افغان وژنې مسولیت پر غاړه شو دا نه افغان بولي، دا نه ورور اسلامیت نه افغانیت. په طالبانو مشران د خدای په خاطر دا وسته څه کارو ته نه تل دا وس جهاد کیس کم کیس هم دا د پټوات څه څوک درکې دا سوز مفتیان څوک دي دا د بجو په کول مکوې دا بجو نه مولادي نه مفتدي تس خو خدای رته ورځم ان علمان بولي زم لایم بولي دا وسره کده زابل سال تر اوسه داخل څنګه وخت روختن څه نه کوي مو چې تاسو نه پیږی جنازه او پاتیا و درته څه نه کوي خدای په خاطر نه کی ځان اصلاح کړي خدای او بیرته خدای د عذاب او بیرته د ملت باندې زړه وسوي نور مو وخت نه نسم مخته فهمه.
زه د زابل د ازادي و رادیو ته د پیغام لیږم. محترم زبیولا چاډنه پر ځان چې موږ دا کار موږ کړی دا موږ دولتي ځواکونو ته تلپات رسولي دي. حال دا چې ټول مؤمنان شدي کوچنیان هغه څه دي چې د اولادو د کوچنیانو د ځواکونو په حال کې وي مثل غړي را ووتې. دا د دوی اسلام ده، دا د دوی کلام ده، دا دوی د بل ځان د اسلام دفاعیان بولي. یا دا دعوه وو چې موږ داسې تلفات ورسېږو. له خدایه خو نه بېرېږي، له اسلام هم نه شرمېږي، له جهان هم نه شرمېږي. موږ خبرې چې د دوی خوندې مندې هم دلې وې، دوی به خبر شي چې موږ څوک وژلي دي، نن مو څوک په سرو وینو ولمبول. دا ایتمان مؤمنان د دوو کلو کوچنیانو د سوزو سره د ناروغانو سره پایوازانو سره راغلي وو. هغه ټولې د ادرس له روی زره چاودې شوي دي. دی وای چې موږ دولتي واکونو ته تلپات ورسوي. خدای مو د خدای په غضب اخته کړ. خدای دې هغه ستاسو طرفداران چې په خوله په ژبه سي طرفداري کوي غار کړو ته باش.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستان استاد له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شو. تاسو زموږه کلا ازادۍ رادیو ناوړی 4:00 کېدونکو دی پرې وا ظاهر پښتو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټ کې دروړی.
افغان ولسمشر نن یو ځل بیا له وسلواله مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه تکرار کړه. محمد اشرف غنی دا خبره نن د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه او زیاته کړه چې رښتونې سولې ته د رسیدو لپاره ضروری ده چې وینې تویدنه بنده سي. ولسمشر غنی وایي جګړه حل لاره نه ده. دا څرګندونه د اسمال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل وروستي پیغام کې چې تیر شپه خبر کړ، ویلې د طالبانو له مشانو سره د سولې خبرې ځکه لغوه کړې چې هغوی اوربند نه کاوه. د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ نږدې دوې اونۍ مخکې په قطر کې د سولې د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته داسې راپورونه خپره سوي وو چې د طالبانو یو هیئت به واشنګټن ته ولاړ سي، خو بیا ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او دا سفر هم پاتې سو. د پاکستان د پارلمان دوه غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه غړي چې د توریستي فعالیتونو په تور څو میاشتې په زندان کې ول په ضمانت خوشي سول. علي وزیر او محسن داور چې دواړه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې او د پښتون غورځنګ فعالان دي، تېره شپه د پاکستان په شمال لویدیځ کې له زندانه خوشي سول. د خبره د دوی مدافع وکیل مشال راډیو ته کړې ده. د دوی پلویان وایي چې د وزیر او داور د خوشي کېدو لپاره نور سخت شرایط هم وضع سوي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان ژمنه کړې چې هیواد به هر هغه متجاوز تعقیب کړي چې حتی کوچنی تجاوز هم وکړي او د نابودۍ په لټه کې وي. جنرال حسین سلامی نن دا خبره کړې ده. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو موافقه وکړه. او په نیویارک کې د ښوونځیو زده کوونکو اجازه ترلاسه کړه چې د چاپیریال د بدلون په اړه د ښوونځیو ته ولاړ نسی. د نیویارک د پوهنې ادارې ویلي چې د 1800 ښوونځیو د 1,100,000 زده کوونکو د غیر حاضري درخواست منل کېږي. د دغې ادارې په وینا زده کوونکو د میندو پلارونو په اجازه په اعتراضونو کې ګډون وکړ.
دوستان اوس هم واصل وسل له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د بند امیر بوست او موزونو مسولین له خپل دندو څخه د نوړه ګټه خستنی او فساد لامل له دندو لري کړل. د کرکټ بورډ بیان فریدو تک نن از رادیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرتابه د یادو زونونو د مسولینو د کاري پروګرامونو او کړنو لارځونو وروسته دغه پریکړه کړې. د دوی په خبره د بند امیر زون مشر میر مبارز، د بوز زون مشر مسعود رحماني او د اموزون مشر نورعالم فرید چې له شاوخوا 15 کلونو رئیس د زونونو رهبری کوله د پاموړ لاستراونې نه درلودې. د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له کرکټ څخه ناوړه استفاده وکړي او د خپلو شخصي ګټو لپاره کرکټ قرباني کړي. د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې نیپال ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شمس امینی از رادیو ته ویل چې افغان 14 کلنې فوټبال لوبډلې په دغه لوبه کې نیپال ته 3-0 وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې په دغه سیالیو کې خپل لومړی لوبه د فلسطین په وړاندې 2-2 په وړاندې مساوي کړې وه. د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې د افغان لوبډلې بله لوبه د یک شنبه په ورځ د کوربا ایران په وړاندې ده چې په بریا سره به د دغو سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړي. او ټاکل شوی چې د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ د درې اړخیزه کرکټ سیالیو په لړ کې افغانستان نن د بنگلاديش پر وړاندې د لوبي ډګر ته ولاړ شي. دغه شلوريزه لوبه نن مازیګر مهال په 5 بجو د بنگلاديش په چټاګروم لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډلې په دغه سیریز کې تیر شپه د زیمبابوي پر وړاندې لوبه وکړه چې په وو وکټوې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په روانو سیالیو کې په 2 بریاو او 1 ماتې سره د نمبرو په جدول کې لومړی، بنگلاديش په ورته پوزیشن سره دوهم او زیمبابوي بیا په سلورو لوبو کې لوی بریا سره دریم ځای خپل کړی دی.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. میر احمد صافی را سره په دې خبرونه کې تخنیکی همکاري کوله. مننه ترې کوو. وس هم راځونی زو پروګرامونو ته حقیقت څه دی او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
حقیقت صدای
د
د حقیقت سده د خبرونه ګرانو اوریدونکو زمونږ د مرکه د ولسمشری له کاندید خاغلی نور رحمان لیوال سره ده.